دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله رچیوال د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خزه او جون د تبیش د کړو څخه منې کړي ژور اندېښنه څرګنده کړي. دغه حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې د نرسنګ، قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د خزو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړلې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیه له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی. د اعلامیه په وینا د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یوه بله غمیزه ده. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلې چې له افغانستان سره یې خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې محدودې کړې. په یوه بیان کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهر بلخي پر خپله ایکس پاڼه خپور کړې غوښتنه شوې چې ډیپلوماټیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې اعلان کړی و چې له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډېرې نږدې وې. بلخوا په کور دننه د زده کړو د حقونو ځینی بنسټونه فعالان وای په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو کوچنیانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې غبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو ځینې ښځینه اوسېدونکي وای وار له مخې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکترانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. د طالبانو سترې محکمې په کاپیسا ولایت کې د یو ښځې په ګډون 500 کسانو ته د تعزیري سزاګانو ورکولو خبر ورکړې. دغه محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې یاد کسان په زینا او لیواته تورونو چې په محضر کې له شلو تر نه دیر شدورو وهل شو. درې تنه په یو نیم کال تنفیزی بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیزی بند محکوم شوه. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي هم حاضر وو. د رواداري په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښولې. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د راپورونو له مخې د سوریې په جنوب کې وسلوالو یاغینو د دراسي منیولې. دا هغه ځای دی چې په 2001 کال کې دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد پر ضد پاتشون تری راټو کېدلې و. د جګړې څارونکو یوې برتانیایي میشتي ادارې راپور ورکړې چې سیمه ایزو جهاتونو له حکومتي ځواکونو سره تر تاوتریخ جنو نخوتو وروسته دغلته ډېرې نظامي مرکزونه نیولې او کنټرول یې پرې ترلاسه کړې. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د یاغینو سرچینه وای چې دوی داسې یوې هوکړې ته رسیدلي چې پر بنسټ یې د سوریې وسلوال ځواکونه شاتګ وکړي او پوځي چارواکو ته اجازه ورکړل شي چې په خوندي ډول پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغینو د عملیاتو پر وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر بای چې وی دوی به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. اسرائیل هغه ادعاوی رد کړي چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یو روغتون برید کړي یا ور داخل شوي وي. دغه په وسوای روغتون ته نږدې عملیات کړي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل په وس پر دغه روغتون په چاپی اچولو او ور باندې په برید کولو تورن کړي. د اسرائیل پاوس په یو اعلامیه کې ویلي چې پر کمال عدوان روغتون دوی نه برید کړي نه په کې دننه پوځي عملیات کړي. خو پاوس ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د تروریستانو د تاسیساتو او د تورستانو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړو. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لخوا د دې هیواد پر ژاپوریژي اخر د جمعې په ورځ برید کې لس کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي. د سیمې والي ایوان فیدرو پر ټیلیګرام د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی چې درې کوچنیان دي او زیاته کړې ده چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه یې زیانمن کړي. پر ټیلیګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې لوی ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د طالبان حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفقان شولې چې له دوی سره یې خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې محدود کړې دي. طالبان وایي دي دا ډول پریکړه باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو د چلند په اعتراض کې به د افغانستان هر نوی استازي ته چې د طالبانو د حکومت لخوا منصوب سي د اعتبار لیک ورکولو څخه ډډه وکړي. تفصیل پر بوت کووري.
طالبان د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پر هغه پریکړه خپشوي چې ناروې د افغانستان د سفیر په توګه د دوی د استازي لمنلو ډډه کړې ده. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي دا ډول پریکړه باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل شي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان میرمنو او نجونو په وړاندې طالبانو چلند په اعتراض کې به د افغانستان د هر نوی اساس ته چې د طالبان د حکومت لخوا منصوب شي د اعتبار لیک ورکول څخه ډډه وکړي.
مونږ طالبانو ته څرګند کړي چې په اوسلو کې د نوی افغان سفیر د منلو پوښتنه نشته. په دې ورسته کې نوې محدودیتونه په افغانستان کې په ځانګړي توګه افغان میرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي او له همدې امله ناروې له طالبانو سره خپل اړیکې کموي.
تر دې وړاندې په اوسلو کې د افغانستان سفارت د پخواني افغان حکومت د چارواکو لخوا اداره کېده، خو د روان کال د سپتمبر په 12مه د سفارت وتړل شو. د ناروې چارواکو هغه مهال اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په غوښتنه د افغانستان سفارت تړلې دي.
طالبان سره په دریز لا نور هم سختيږي، په دوی په نور په هم فشار زیاتېږي او دوی بل نور هم د انزوا خواته سي. زه فکر کوم چې دا یو منسجم او واحد دریز په اوسېږي د ټولو اروپا او د ټولو هغو هیوادونو چې د بشر حقونو ته د ښځو آزادیګانو ته لږ تر لږه عادي حرمت هم ساتي.
د بیپول ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې خزینه کارکونکو کم شمیر ته په کتنې ویلي چې په دغه هیواد کې په طبي څانګه کې د ښځو نجونو پر زده کړو بندیز د پریکړې پایلې به روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو لاسرسی لا کم کړي او پر هغوی به پراخه منفي اغیزه ولري.
نوي محدودیتونه به لا زیات با کیفیت درملنې ته د لاسرسي د محدودیت او په راتلونکي کې دغه سي خدمتونه وړاندې کولو د شتون په برخه کې جدي ګواښونه راولاړ کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مخالفو شخصیتونو او د پخواني رژیم د ځینو چارواکو په ګډون د افغانستان د ژغورن لپاره ملي مجمع په نوم د نوي سیاسي خوځښت پیریدو د اعلان پر مهال د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو لخوا پر میرمنو د محدودیتونو پر لګولو نیوکه شوې ده.
موجودیت دی خجینه ډاکټرانو، موجودیت دی خجینه نرسانو، دا خو په یو جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضرورتو کې راځي. تاسو ولې دا کار کوي او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوي؟ له دین نه ولې خلک تښتوي؟ باور هم وشه، له کوم وخته چې تاسو دغه کارونه شروع کړي، کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار د پاره موجود و په دنیا کې هغه ټپ درې دلای ده. په خوال دیوا په میاشت کې لس کسه، شل کسه، دیرس کسه مسلمان کېدل، اوس خلک له دین نه بیرته تښتي. ولیم دا کار په دیر ډول روان کړای ده، ولیم دا اختناق په جامعه کې راوستلای ده.
وخت له رسیدو وروسته طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګاوه، خو وایي چې دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه لملاتړه د برخمنو سوریایي یاغیانو بریا شایي د ترکیه، ایران او روسیې ترمنځ د تاوتریخوالي زمینه برابر کړي. دا هیوادونه د سوریې په 14 کلنه جګړه کې اصلي بهرني لوبغاړي دي، خو سره له دې هم ځینې شنونکي د ډیپلوماټیکو هڅو د ممکنه بریا وړاندوینه کوي. په دې اړه له استنبول څخه د ډورن جونز د راپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکرسو.
وروسته له هغه چې سوریایي یغیانو د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې چټکې بریاوي ترلاسه کړې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هر بایه به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر بریده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد یې باید له هر برید خوندي وساتل شي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ په دوحه کې د روسیا او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني.
د ایران حکومت د اسد پر رژیم د زیاتې برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. له دې امله دوی د ترکیې او د اسد ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په اړه زیات محتاط دي. ایران ښایي د ترکیې دښمن نه وي، خو دغه هیواد د ترکیې سره د دوست په څیر چلند هم نه کوي.
مسکو هم د تهران په څیر په سوریه کې د زیات څه د لاسه ورکولو سره مخ دی. روسیا د ترکیې د ولسمشر بشر الاسد په وزیم ملاتړې ده. بشر الاسد روسی بحري ځواکونو ته د سوریه د یوې کلیدي اډې د کارونې اجازه ورکړي.
د مسکو او ایران لپاره په واقعي شخصا د اسد پاتې کېدل حیاتي ارزښت لري. روسیا به خامخا خپل پوځي ځواک او هوایي ځواک وکاروي. دا کار به ملکیانو ته سخت تلفات واړوي او تلفات ورته اړول هم شي، چې د دې معنا د کډوالو یو نوې لړۍ ده.
دا مهال له یو بلون څخه زیات سوریایان د ترکیې له پولې ورپورې د یاغیانو د کنټرول لاندې په ادلب ولایت کې په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. ترکیه لا له وړاندې د 4 میلیونو سوریایانو قربانه ده. شنون کې وایي چې د روسیې له خوا برید د کډوالو د یو نوې سیل لامل کېدای شي، چې دا کار به د ترکیې د غبرګون سره مخ شي.
داسې فکر کېږي چې ترکیه به لکه څنګه چې اوس ده دغه ډول پاتې نه شي. زما د خبرې معنا دا ده چې که داسې یو پرمختګ وشي چې خامخا د ترکیې ګټې یا امنیت وګواښي، ترکیه به مداخله وکړي.
د سوریې په جګړه کې د متخاصم اړخونو څخه د ملاتړ سره سره ترکیه او روسیه توانېدلي چې خپل منځي اختلافات مدیریت کړي. د یادو هیوادونو مشران ښې اړیکې لري. د روسیې او ترکیې مشرانو د ټلیفون له لارې د سوریې په اړه خبرې کړي. د شانونکو په وینا دواړه لوري په دې باور دي چې اړیکې دومره مهمې دي چې د سوریې پر سر باید لمنځه ولاړې نه شي.
دا به دومره خراب نه شي چې ماسکو به د ترکیې سره خپل همکاري په خطر کې واچوي. چې د نړۍ په وړاندې دغه اړیکې د ماسکو لپاره بیخي زیات ارزښت لري. ماسکو او روسیا په عملی سیاست مخه کړي او هڅه به وکړي چې د خبرو اترو له لارې له یو بل سره خپل مخالفتونه حل کړي.
داستانې د پروسې په نوم د یوې پروسې له لارې روسیې، ترکیه او ایران په پخوا کې د سوریې په اړه یو له بل سره همغږي کړي. فکر کیږي چې که د لانجې د اواري لپاره ټول اړخونه د ډیپلوماټیک حل په لټه کې وي، ممکن داستانې پروسه بیا راژوندی شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنه تورن کړی دی. دغه سازمان په لومړي ځل په داسې وخت کې دغه تور لګولی چې په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. اسرائیل دغه تور په جدي ډول رد کړی دی. د هنری رجول د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په غزه کې په سوارلس میاشتنی جګړې کې د سلور سلویغ زر نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس وایي په دې شمیر کې جنگیالي هم شامل دي، خو زیاتره ولسی خلک دي چې دیار لزر پکې ماشومان دي. د اسرائیل په بریدونو کې ګڼ شمیر کلی او خارونه ویجاړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د غزې د 1.9 میلیون نفوسو 90% په جبري ډول د خپل مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. مرستندویو ادارو خبرداري ورکړې ده چې د غزې په شمالي برخه کې فلسطینیان د قحطۍ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر په 4مه په خپل راپورټ کې د اسرائیل دغه اعمال نسل وژنه بللې ده.
دا جرمونه تر سره شوي او په لوی لاس او په پرله پسې ډول شوي دي. په غزه کې قصدن د فلسطینیانو د تباه کولو لپاره شوي دي. همدغه راز خلک له وی مخې مجازات شوي دي. نتیجه دا ده چې اسرائیل د شواهدو پر بنیاد د شک او ابهام نه پرته په سریح ډول د فلسطینیانو نسل وژنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان همدغه راز هغه الفاظ هم ذکر کړي دي چې ځینو اسرائیلي چارواکو استعمال کړي دي، لکه د اسرائیل د امنیت د وزیر خبره چې غزه دی هوار شي.
موږ داسې ویناوې پیدا کړې چې په بین المللي قانون کې د نسل وژنې او نورو جرمونو په اعمالو کې راځي. موږ د عسکرو ویډیوګانې تایید کړل چې مکررن هغه بحث تکراروي چې د غزې تباهۍ او محو کول غواړي.
اسرائیلی چارواکو د نسل وژنې عمل سخت رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې د نړیوال سازمان راپورټ بیخي غلط دی او په دروغو بنا دی. د اسرائیل پوز ویلی دی د حماس جنگیلی په خونځیو کې او پروختنونو کې د ولسی خلکو شاته ځانونه پټوي. د دې ادعاګانو تاییدول سخت دي چې اسرائیل غزې ته خارجي ژورنالیستان نه پریږدي. اسرائیل همدغه راز حماس په عام قتل تورنوي، وایي د تیر کال د اکتوبر په 8مه د خپل سرحد نه اخوا په اسرائیل کې په برید کې د 1200 نه زیات خلکو وژل او د 240 نه زیات کسان یې غمل کړل. د اسرائیل حکومت وایي چې د بین المللي قانون په اساس د خپل دفاع لپاره اقدامات کوي.
موږ به هیڅکله د خپل خلکو د دفاع او د خپل آئندې د حفاظت لپاره د خپل ارادې نه تیر نشو او خپل ټول یرغمل شوی خلک به بیرته کورته راولو.
آیا د بخښنې د نړیوال سازمان راپور به په غزې کې په جګړې کې څه اغیزه ولري؟
د اسرائیلانو لپاره په اسرائیل کې د جګړې د ثقل دوه مرکزونه دي، یو د امریکا حکومت او د امریکا د حکومت ملاتړ او بل په داخل کې د نظریات او فشار چې په غزه کې دغه یا هغه کار وکړي. زما په فکر دا راپورټ به د جګړې د ثقل په دوو مرکزونو هیڅ اغیز ونه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د اسرائیل متحدینو ته خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي دغه عام قتل لا هم پسې پیچل شي او ورنه غوښتي دي چې اسرائیل ته د وسلو لیګل بند کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د امریکا د سنا مجلس به ډیر ژر د هغو نماندانو په اړه غور پیل کړي چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا لوړو حکومتي چوکۍ ته معرفي شوی دی. یو شمیر نماندان د خپل افکار او ورتیاو له اړخه د ګڼو پښتنو سره مخ دي. شاید ازل د امریکا د سنا لخوا د نوي حکومت د کابینې د تاییدولو بهیر متفاوت وي. تفصیل پر پورت کووري
د دودیز پروسیس رسم د منتخب ولسمشر دانلډ ټرمپ له خوا د کابینې لپاره غوره شوی چیرې په کانګرس کې د سناتورانو سره ویني. دغه سناتوران بیا پریکړه کوي چې غوره شوی کسان تایید کړي او کنه.
تاسو د اتو کلونو او تر هغه مخکې د تیرو اتو کلونو لپاره د فلوریدا د لوی څارنوال په توګه تجارو تاسو چمتو کوي. زه په دې اړه ډاډه یم.
توقع داسې دي چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ غوره شوی کس مارکیو روبیو به تاییدی ترلاسه کړي.
ولسمشر باندې نوې تګلاره ټاکي. د بهرنیو چارو په وزارت کې زموږ دنده د هغې پلي کول دي.
خو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ غوره شوی شخص پیت هګز په پوز کې د مشرتابه د کچې کومه دنده نه ده ترسره کړې. د ایله دی وړاندې د فاکس د ټلویزیونی شبکې د وی خبرونه کوربه وو.
دا هغه څه دي چې ولسمشر ترامپ یې ماته د کولو ویلي. د ماته ویلي چې زما دنده د امریکا د دفاع وزارت ته د جګړې د وشولو بیرته راستنول دي.
پیت هګز یو له هغو څلورو اشخاصو څخه دی چې د تګلارې په اړه د جنجالي تبصرو یو سابقه لري. دا هغه څه دي چې د جنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لپاره د دغو اشخاصو تاییدول ستونزمنوي.
راتلونکي ولسمشر باید په ساده ډول دا تصور ونه کړي چې دغه سناتوران به د نموړي هر خبره ومني، ځکه چې ځینې جمهوریت غوښتونکي شته چې که هغوی ته ارزښت او د دفاع حق ورنه کړی شي نو دوی به د دغو غوره شویو اشخاصو سره سخت چلند وکړي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر جان تاند د ترامپ له خوا د نموړي کابینې ته د غوره شویو اشخاصو په اسانۍ د تایید رائے ورکولو پروسې تر سره کولو ژمنه کړې.
موږ به د نوموړي کاندیدانو د ژر پروسس لپاره هر څه چې په توان کې ولرو تر سره کړو، تر څو هغوی خپل کارونه باندې وګمارو چې خپل تګلارې پلي کړي.
خو منتخب ولسمشر دانلډ ترامپ په داسې وخت کې د خپل کابینې د کاندیدانو د تایید وخت ټاکلی دی چې سنا مجلس رخصت دی. هغه جنجالي اقدام چې کله ناکله د کاندیدانو په تاییدۍ کې د قانون جوړونکو د رول څخه د تیرېدو په هدف ترسره کیږي.
که ولسمشر هڅه وکړي چې په ارادي ډول د امریکا کانګرس قصدن ناوخت راوغړي، د دې لپاره چې د خپلو نومول شویو اشخاصو د ګمارنې لارې اواره کړي، دا کار هیڅ کله نه دی شوی. خو کله چې ټاکل شوی ولسمشر وایي چې دای د خپلو نومول شویو کسانو تایید غواړي، دا کار یوازې د کانګرس د ځنډولو لارې ترسره کولای شي، خو د دې کار سره به تر محکمې ورسیږي.
جمهور غوښتونکي سناتوران د دې کار پر وړاندې لا نه په خوازه هم مقاومت کوي.
خدای یو بل جدا ستون زده کار خبره ده. زه فکر نه کوم موږ به د سناد مسؤلیتونو مخنیوي کوو.
په خوا د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو سره تړلو ځنو ولسمشرانو د سینال رخصتې څخه په ګټه اخیستنې ځنې ټاکنې کړې. خو د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ولسمشرانو دغه وړتیا محدود کړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو، کلایوی خوا شمالی کوریا د اوکراین په وړاندې د روسي جګړې زیاتې پیاوړې کوي. لابل خوا امریکا چین هڅوي چې د خپل متحد پارون کې هڅې کنټرول کړي. دا مسله په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د علایمو له مخې بیجنګ د روسي او شمالي کوریا ترمنځ د زیاتېدونکو ملګرتیا په اړه ناقرار دی. د امریکا د باندنیو چارو له وزارت څخه د امریکا ژغ د خبريالي نیکی چینګ د راپورت پښتو ژباړې تاسو پام راګرځو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال سره خپل دریمه او ممکن ورستنی سرمشریزه تر سره کړه. دا سرمشریزه د آسیا او پاسیفیک د اقتصادي ناستې په څنډه کې تیره میاشت په پیرو کې وشوه. د دوی د خبرو پر مهال بایدن روسي څخه د چین د ملاتړ په تړاو اندېښنې وښودلې. واشنگتن ویل روسیې څخه د چین ملاتړ د اوکرين پر خلاف د روسیې جګړه وګډه کړې ده. نو موري د شمالي کوریا لخوا د اوکرين پر وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره د روسیې ځواکونو سره یو ځای د جګړې کولو لپاره د سلګونو کوریایي سرتیرو پر لګولو هم نیوکه وکړه. خو بلوري ته چین د سولې په خبرو اترو کې د منځګړی توپ کولو په هدف د بیجینګ په هڅو ټینګار وکړ. نو موري چین په جګړه کې د یو ثبات رامنځته کوونکی فاکتور په نوم هم یاد کړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د لیدنې پر مهال ویل دي چې اروپایي متحدین هم له روسیې سره د چین د ملاتړ په کمیدو کې د امریکا د غوښتنې ملاتړ کړی دی، کوم چې د ملاتړ د اروپا امنیت ګواښي.
د ډیرو څلورو کلونو پر مهال مونږ د اټلانتیک بلوري ته د چین له خوا درامسته کیدونکو ننګونو پر وړاندې زیاته همغږي درلوده. په دې کې د چین له خوا د روسیې د دفاعي بنسټ څخه د چین مهم ملاتړ هم شامل دی. دا کار د روسیې د روان تعرض او له سړې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د اروپا د امنیت واخ پیوړی کوي.
چینایي چارواکو روسیې ته د شمالي کوریا د سرتیرو د لیکدولو په اړه د تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. مبصرین وایي دغه خاموشي د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ ملګرتیا د چین امنیت د زیاتیدونکو ګواخ پاره د چین خفقان خي
او په نشي موادو د روش د کسانو د بیا رغونې په یو شخصي مرکز کې یو شمیر افغان ناروغان هم تر درملنې لاندې دي. د دې مرکز مشري هم یو افغان کوي. دا چې د مرکز چیرې دي او ناروغان څه وینا ویلري د موسکا صافي رپورټه ستاسو پام راګرځو.
د سوابای ګندف کم ټوپای سیمه کې په نشې توکو د روغدو ناروغانو لپاره دا مرکز د دریو کلونو راهیسې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د مهال شاوخوا د 500 پورې افغان او ځای ناروغان تر درملنې لاندې دي. افغان متدین وای د نشې لکبلې ژوند اغیزمن شوی.
مور پلار مې په کابل کې د کونړ ولایت اسمارو لسوالۍ کې زدل د سوابای املټ کې پاتې کېږم او پنځه میلیونه ری دوه مزامن د کور والا مې د خامہ خجم جګړې راځي او به د نشې د وجه خو کزه ډیر وې مې زه خسالم خسالم خو دماغ یکدم دغه شګنه جنگ جګړې راځي او د لاس جنازې لنه شتلې غم خادې لنه شتلې کلی کور کې څوک به خنا نظر نه ګوري د دې د وجه خورانار کار باندې خټه لري به من کوله ټیلری را نه دې د وجه پاتې شولا سکول مې په نه هم کې دې د وجه را نه پاتې شو
د چالو دا پورن سکول 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 دا اخر به دې ستنه د لاس ویو کاروم ویو دا خپل ډیر خراب شي و نه بس تا غم نه کوم نه الله پاک دې موږ سره دې دې هسپتال ولا خو کی سه دې موږ راوستو کنه خپل مانو تا هو کړ شي و
ځینی ناروغان وایي وروسته له درملنې هم کله چې نورو متادینو سره ګوري نو بیرته په نشې توکو وخته کیږي.
کله خط چې کنده ټول لوګندګي باندې حته شوی راتم وانان چې نو دې سره زمونږه دوباره چې کومه ناشته پاسته کېده نو بس په دغې بیا راوخت.
ډاکټران وایي د افغان روغدو کسانو شمې ډیر دی خو د بیوزلۍ له کبله د درملنې جوګه نه دي.
د ایسو کوم بیمار شوی د هغه ټریټمنټ زر طریقې سره کیږي خو واپس هغه باندې خیالونه ساتل شي د ټریټمنټ نه بعد نو واپس هغه د نشي ته زر راتلیم شي او په سخت علاج پدې کې چې کوم دی د هغه دی د کوم اپیم چې وته وایي ځکه چې د دې استعمال هم زیات کیږي او بل د دې هغه سایډ افیکټ هم سیوا دی. کوم بیماران موږ سره په دې هسپتال کې ډیر کمتر موجود دي په وجه د دې چې دغه د غربت یو نښه ده.
د مرکز مشر چې یو افغان دی وایي تر دې دمه د 15 افغان ناروغانو درملنه شوی.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.